شي دا مشال ریډیو دی د درو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او ټکنیکی ملګری ساکر مری نیکی هلی او سلامونه ومني. د سند حکومت وای چې سپریم کورټ کې با اپیل کوي د هغه فیصله پر رد چې تر مخه یې د ډینیل پرل چې امریکایي خبریالو په 2002 کال کې وجلې شوی او دغه تورن کسان خوشی شوي. دا د دې خبرونې د سر موضوع د یو شمېر نور کورني سیمه ییز مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای مو ملتیا وکړه نو ټول به واورئ. خو له هر څه مخکې خبرونه د شاهین بنيري نه واورئ.
سلمشه امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبريال ډینل پرل پر وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ په خوشی کولو خپل غوسه څرګنده کړې ده. افغان چارواکي وایي د پاکستان مستور ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وجل شوی دی او برطانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پرل په وجنه محکوم احمد عمر سعید شیخ د خوشی کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړې ډېر خواشینی کړې چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خبريال ډینیل پرل تختونکي وجونکي د خوشی کړل شي. پرل په کال 2002 کې په کراچۍ کې له تختولو وروسته وجل شوی وو. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګه پرون د پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ او له ده سره درېو نورو تورنو کسانو د خوشی کولو امر ورکړې دی. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې زر تر زره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشی شوي کسان په خپله په امریکا کې محاکمه کړي. بلخوا د سند صوبایي حکومت هم ویلي چې د ډینیل پرل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وجل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنورۍ په 28مه د اچین ولسوالۍ باندر کې هغه وخت وجل شو چې په ځمکه کې بم ایښود. د خیبر پختونخوا د خیبر قبایلي ضلع سره اړه لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته لاړ او د اچین ولسوالۍ په باندر کې میشت شو. هغه هلته د خلکو په تختولو له کورنیو د پیسو په اخیستلو هم تورن و. بلخوا امریکا د هغه پر سر 3 میلیونه ډالره انعام ایښی و. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې پاړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي پرون خبریالانو ته وویل چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګري ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې پاړه د 2006 کال په فروری کې د قطر په سرخار دوحه کې تړون شو چې له مخې د طالبانو لخوا د امنیت ضمانتونو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په بدل کې ټاکل شوی وه چې د روان کال 2020 کال تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. برطانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغه په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برطانوي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یې له متحده عرب اماراتو بروندي او روانډا څخه پروازونه تړلي دي. د برطانیې د ترانسپورټ وزیر ګراند شیپس پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي هغه مسافرو ته به برطانیې ته د داخلي اجازه نه ورکړي چې له دغه دریو هیوادونو را تیر شوي وي او دا بندیزونه له نن څخه عملي کیږي. دوبۍ او لندن د نړیوالو سفرونو لپاره یو مهمه لار ده او د جازونو د پروازونو په اړه د معلوماتو ادارې او ای جی ویلي دي چې روانه میاشت په دغه لاره د سفر لپاره 1,90,315 مسافرو خپل سفرونه پلان کړي وو. برطانیې په اماراتو کې معطل شو خپلو هیوادوالو ته ویلي چې له دغه ځایه برطانیې ته نیغ په نیغه سفر ونه کړي، په بدلو لارو راشي او د راتګ سره ځان د 10 ورځو پورې په قرنطین کې وساتي. دا وو د دې وخت خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیر وړاندې کړ. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دانی. د سند حکومت وایي د امریکایی وجلی شوی خبریال دینیل فل په مقدمه کې د تورن کس احمد عمر شیخ پر ضد د خوشی کولو پر ضد با بیا اپیل کوي. آیا دا ممکنه ده؟
لیگلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغې چې سپریم کورټ پرېښودلو، نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي.
د پاکستان حکومت وایي د سینټ راتلونکو ټاکنو لپاره یې په څرګند ډول د رای ورکولو دپاره آئینی ترمیم کوي، خو اپوزیشن سیاستوال احسان اقبال وایي
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
د مومندو قبائلی ضلع کی د مومند ڈیم متاثرین وائی قبائلی سیمے افغانستان او نڑے مہم پا پام کی دا د مشال تر سنگو سے. پاکستان کی د سندھ صوبائی حکومت ویلی چې د وجل شوی امریکایی خبریال ڈینیل پل د قاتلانو خوشی کولو پر ضد به سپریم کورٹ درخواست کوي چې خپل فیصله ته بیا کتنه وکړي. د سندھ د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاہ دا خبره پرون له هغه وروسته وکړه چې د سپریم کورٹ دری کسیدی جرگا گئی دا پرل پا وجنا تورن احمد عمر سعید شیخ دا خوشی کبلو حکم وکڑ. لدی وڑاندی سندھ ہائی کورٹ هم دا احمد عمر شیخ او لد سرا نورو تورنو کسانو دا خوشی کبلو عمر کڑے. پا دی اڑا نور حال لکراچی سخا دا مشال لیو خبریال نیاز جی را کرد.
دا احمد عمر شیخ او دا نورو وکیل محمود ندیم احمد وائی چی سن حکومت دا سپریم کورٹ دا فیصلی رستو نشی کولے چی دغ کسان پا جیل کی وساتی. مشال ریڈیو سرا پا خبرو کی هغه ویل دا سن حکومت سرا دغ لار پاتی دا چی سپریم جوڈیشل کونسل تلاڑ شی یا دوی پا بلا مقدمہ کی ونسی
کہ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
هغه وائی چی جیلر ورتا وائی چی سو پوری ورتا دا سپریم کورٹ حکم نوی ترلاسه شوے دا هغی رستو بائی خوشی کوی او کسن حکومت واڑ نو پر سپریم جوڈیشل کونسل کی بھائی
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں
چیلنج کر دے. سن حکومت دا امریکائی و جلے شوی جرنلسٹ ڈینیل پل چے دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزت سپریم کورٹ تا تلی وو چے سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا احمد عمر شیخ سر دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کڑے وو. دا سپریم کورٹ دا تازہ فیصلے رستو دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر ناصر حسین شاہ پا خپل بیان کی ویلی چے سن حکومت با سپریم کورٹ تخواست کوی چے خپل فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. ولی چې د امریکایي وجلې شوی جرنلسټ جنرال پل په وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چې په دغه وجنه کې ککړ دی. قانون پوها اقبال شاه خټک هم وایي چې د سن حکومت سره هم دغه د بیا کتنې یو لار شته چې عدالت ته د دغه فیصلې په اړه د بیا کتنې خواست وکړي.
لیګلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلی په هغې چې سپریم کورټ پرېښودلو، نو په هغې نه پسته چې کوم دی دا کېدای شي چې ریویو پیټیشن وشي چې یاره په خپلې فیصلې د نظرثانی وکړلی شي، نو دا خو سپریم کورټ کې کېدای شي چې ریویو پیټیشن فایل شي. د دې نه علاوه نور څه شی نشي کېدلی او ریویو هم اخ ججانو ته په مخې ته ځي چې چا کړی ده.
جرنلسټ اشرف خان چې یاده قضیه د اول سر نه کتلې ده وایي چې د لومړي سر نه ورته قانون پوهانو ویلي وو چې په دې قضیه کې تکړه ګواهان یا ثبوتونه نه دي وړاندې کړی شوي.
پروسیکیوټر کا یا پروسیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
څنګه چې په پاکستان کې کیږي چې تورن کسان د کمزوري ګواه له امله بری شي، دلته هم داسې وشو. د کلونو پوری چپ ہائی کورٹ کے دا قضیہ پرتوا دا مختلف وجوہات العمل او آخر چی فیصلہ اکڑے شوا او ٹرائل عدالت کی چکمی کمزوریاں وی ہگا ٹولیخ کارش وی او ججانو ہگا فیصلہ وورا ولا چپ میرٹ وا.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نور وکیل وائی چی دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا سن ہائی کورٹ فیصلہ پا دا سلورو کسانو احمد عمر شیخ، فہد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونبا دا ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنٹرول پلس کی واچولی شی او دوی با پہر پیشے سپریم کورٹ تا حاضری گی. پا پاکستان کی یو عدالت شیختا دا وال سٹریٹ جرنل خبریال ڈینیل پل دا تختونی او دا وجنی پا قضیہ کی دا مرگ او پاتی دو کسانو تا دا عمر قید سزاگانی او رولی بی خود دا حقوی وکیل وکیلی په ضد په های کورټ کې خواست دائر کړی وو. د سن های کورټ د اپریل په میاشت کال 2000 کې د سلور وړو د سزاګانو د ختمولو او خوشی کولو حکم کړی وو، خو بیا صوبایي حکومت عامه نظم ته د خطرې په اساس د هغوی د بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخراسي حکومت د بند مدا د دریو میاشتو لپاره غځولې وه. خو د سن های کورټ د قضیې تر اورېدنې وروسته د دسمبر په 24 کال 2000 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشی شي. 38 کلنه ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جاټ ټاون پوهنتون کې د پل پروژه په نوم په یو سړنیزه رپورټ کې داوه شوی وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوي. په سړنه کې دا داوه هم شوی وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پر وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګواتنامو بي زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سنټ انتخاباتو په طریقه کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیمي مسوده تیار کړې ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمل ترمیمي مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به یې پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سنټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سنټ راتلونکي انتخابات د پټو رایو اچولو په ځای د ښکاره وټونو له لارې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي.
د پارلماني چارو سلاکار بابر اوان په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لارې ونیسي او د دې لپاره یې په آئین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمي مسوده تیاره کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپې ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکاره ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی گوندونو ته یو لار ورکو چې راشي او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به یې په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکاره ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابر اوان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په 13مه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شریعت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابر اوان وویل چې په دغه ترمیمي نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو او وفاقي وزیر شبلی پراس په خبري کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولی. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسوده مخالفت کړی دی او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا د سینٹ انتخابات زکا کول غواړی چې تاسو داسې خلک سینٹ ته راوستل غواړی چې تاسو د اسمبلی غړی ورلا ووټونه ورکول نه غواړي او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکا د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاکار سینیټر جوړول غواړی.
کیا آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں؟
د پارلمان نه د ترمیمی مسودې د منظور کولو لپاره په دریو کې دوه برخې اکثریت پکار دی، کوم چې واکمن ګوند تحریک انصاف په پارلمان کې دا مهال نه لري، خو که حزبی اختلاف ورسره ملګری شي نو بیا حکومت د سنت د انتخاباتو لپاره د ترمیمی مسوده د پارلمان نه منظورولی شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپله کړي. په غبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو ویلي که د بلاول سره په پارلمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریک یې بریالی کېدی شي نو ضرور دې په ډاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راوړل شي نو ښایي کامیاب نه شي. په دې اړه تفصیل احمد الله راکړي.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفیٰ نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز دا پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری دے. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په ګړی خدا بخش کې د خپل مور بنظیر بوټو دیارلسم تلین په موقع جلسې ته وینا کولو پر وخت وویل که وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنکړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بوټو زرداری روانه میاشت رسنیو ته ویلي وو د ګوند پارلماني استازو نه استعفاګانې راغوښتي دي او که ضرورت راپېښ شو نو د اسمبلی نه به استعفاګانې ورکوي. خو د جنوري پر 3 په لاړکانه کې ایوی غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بوټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپل تګلاره دې بدله کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپله کړي. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر 26مه په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه به د پی ډی ایم په راتلونکي غونډه کې خبرې کوي.
ترڅو چې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی د هغه دغه بیان اوریدلی دی. بلاول وایي چې د پی ډی ایم مشرولي به راضي کوي نو زه ورته وایم که پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را په ډاګه کړي، خو موږ له د پی ډی ایم د راتلونکي غونډې انتظار کول پکار دي او نوموړی چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ډی ایم مشر ولې چې څه متفقه فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ډیموکریټک موومنټ یا پی ډی ایم چې د نهه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشري مولانا فضل الرحمان کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمېر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلی نه د استفاگانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دی مستعفی شي او په ملک کې دی له نوې سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی نه تپوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استفاگانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بوټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغو غوښتنو حمایت کړو، خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه معنی لري؟ نو نوموړی وایي
بلاول بوټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده، نو هغه فیصله نه ده کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبرو شي. نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګره آئینی لار اختیار کو، آئینی لار چې دنو هغه د نو کانفیډنس کچې هغه دا فیصله کړو او هغه اعلان کړو هغه دا ویلي چې نو کانفیډنس آپشن چې دی هغه هم زمونږ ما هیته پروت دی او د پی ډی ایم چې د پلیټ فارم کې میټینګ کیږي هغه کې دا ډیسکس شي. نو که د پی ډی ایم د پلیټ فارم کنسنسس دا رالل چې نو کانفیډنس موومنټ نه چلو مونږه لانګ مارچ کوو یا بل نو هغه به بیا بهتر وي.
2019 کال په اګست میاشت کې د اپوزیشن ګوندونو د سینټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی وو. د پاکستان په سینټ کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سینټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینټرانو شمیره 4 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 6 جوړی ده. خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي که اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قامی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه به شي.
بلاول بټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د ننه د تبدیلې راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې دا هغه په سند کې حکومت لري په سینټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري نو هغوی نه غواړي چې د سیستم د دې کوم چې دوی پکې حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره دی چې هغې د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2018 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې په واک کې راغلی دی. خو فوز په سیاست کې د مداخلې الزام بې بنیاده ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلۍ او پټولو لپاره راغون شوي دي.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري پر 23 د اداري فساد په اړه خپره کړي دی راپور کې یاد سازمان د نړۍ د 130 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پښتنو په ګډون له 1400 جاج اخیستی چې هلته د اداري فساد کچ معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عمل یې ګړندی کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال لیډیو خبریال احمد شاه زمیرا.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 130 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 124 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې 1 اخیستی دی. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 160 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 111 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دی هغې ته اسیم سو کلاس نه شروع وړی. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دو مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یو کال کرپشن وشو 30 روپے او بل کال وشو 40 روپے، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلک دی د هغې تعداد سیوا کیږي، نو هغه دواړو کې پاکستان کې اضافه شوې ده او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې هغه بالکل اکستریم باندې دي، دغه د اوسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې دینه پارلیمنت کې د هغې چې کم انټرسټ دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدای شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه نو حکومت باندې پریشر بیلټ کوي نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دي هغه ترانسپیرنت کېدای شي.
دا ډاکټر میراج الحق زیاتوی چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان دوستنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایه. له دې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې له راتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې له دې وړاندې حکومتونو پر مهال هم په اداري فساد کې ښکېلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2000 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو ښکېل هیوادونه ګرځول شوي دي، بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورو ممندو قبایل دي لیته د ممندو د پټي باندې خلک وایي چې ضلع انتظامیه د دوی کورونه ړنګوي او په کلي کې د ممند دیم جوړونکو ادارو ماشینونه او نور سامانونه یې خودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي، حکومت ورته د کورونو ړنګولو یا کورونو خالي کولو بدل کې نخو متبادل کورونه ورکوي، نو ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکي وایي دغلته ټول 11 کورونه او 9 کورونو پیسې اخیستي، خو دوه کورنۍ عزت کوي، نه پیسې اخلي او نه کورونه خالي کوي. نور حال شانواز ترک زیرک.
دا محمد دیم نه د اوبو په بهر 3 کیلومتره کې آباد کلی پټي باندې خلک وای باید د دوی کورنه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28مه دغه ډیم ته تیریدونکو لار هم بند کړې وه. هغه وخت چې د محمد دیم د پر ازمکه د خلکو نه خستل کیدی، نو د ډیم جوړونکو ادارې د سامانونو ایښودو لپاره د پټي باندې ازمکه د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضي شوي هم وو، خو اوس خلک وایي چې دوی ته پیسې هم کمې ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالي کولو په دوران رسی هم ورته نه ورکیږي. پرون د جنوري په 28مه غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک پکې د جرم کولو نه وړاندې نیول کیږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
ځمکه په بدن کې ځمکه غواړو، د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی، تاسو یو قانوني جوړ کړی، بجلی، هسپتال، سکول او جماعت او وادیراو د اوبو بحالی دا راته وکړي او د اسسمنت موږ نه 2-7 لک روپۍ ورکړي، دا خو ته موږ د اجرت راکړي. غوښتنې موږ دومره سختې نه دي چې موږ حکومت ته یو داسې غټې مطالبې نیولې دي چې یاد د حکومت نه شي کولی. که نه
او دلته به څومره کورونه پټي بانډه کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوی اتې کورې
پټي باندې کې د برانخیلو قبیله اوسېږي چې مشران وایي د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلي او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سیند په غاړو دوی باندې جوړې کړې وي او مالداری به یې کوله. په دغه کلي کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټي باندې د منډي نومې سیمینار 2 کیلومتره کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې ورستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خووندې پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو، دوی به خپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ له طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسو موږ په دې وطن باندې واړل شو، دا به زار شو اوس راته زیاتې کې په زور هم پاتې. نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاته دو د یو لس کاله وشو چې لا ګورم دا هغې کې یو لس کاله کې بعد موږ کور جوړ کړو، دا کال یو نیم وشو پچې ما بعد کړو وخت کې ډیم رالی هر څه لاله بیا ګډ کړو تیار کوټې دي کور موږ لري لس ساعت کوټې باندې بیا ورایم بچیا موږ زیاتې نه کوو موږ خپل حق وایو.
د پولیسو ډی اس پی تحصیل پنډیالی علی مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شیو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په 14مه ماده کې ککړ بلل شوی، خو ورته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوز محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه. نو د دې وینا و چې د یو چاکور هم نه دی اړنګ کړی شوی او دغلته ټول یو لس کورنو چې نه کورنیو ته پیسې ورکړل شوی، ولې دوه کورنو والا خپل کورنه نه خالي کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لک زیات روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه فکری او مونږ دې په وجه
دا کور بخالی کو خو هغه خلق دې ول سره موږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو که موږ د خپل و سامان به دلته نوچت کړو او بیا به موږ بل ځای ته به لاړ شو. نو درې ورځې ټایم هغه غوښته دي، درې ورځې پس به موږ هغه کوو. او اډمنسټریشن د خلکو سره افهام و تفهیم سره
د حکومت لخوا د محمد ډیم دپاره د خلکو نه د 300 اکړو نه زیات ځمکه اخیستل شوې او د سیمې خلکو د ځمکې د بیو د ډیم جوړونکي کمپنۍ لخوا د سهولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وې. په دغه بند جوړونې کار د مئی په 2019 شروع شوی او حکومت ویلی چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
خدمتګو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د درینمو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین اورو.
سلام شه دې وخت مهم خبرونه. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د امریکایي خبريال ډینیل پل په وجنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشي کولو پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړه ډېر خوشینه کړې ده چې د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د خبريال ډینیل پل تختونکي او وژونکي د خوشي کړل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې طالبان د افغان سولې پاړه له امریکا سره د شوي تړون پر ژمنو عمل نه کوي. د دفاع وزارت ویان جان کیربی پرون خبریالانو ته ویلي چې طالبان د تشدد کمولو او له القاعده ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو پرې کولو ژمنې نه مراتوي. برطانیې نن له متحده عرب اماراتو څخه د جازونو په نیغ په نیغه پروازونو بندیزونه عملي کړي دي. برطانوي چارواکي وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له متحده عرب اماراتو، بوروندي او روانډا څخه پروازونه تړلي دي. دوبۍ او لندن د نړیوالو سفرونو لپاره یوه مهمه لاره ده. او د جازونو د پروازونو په اړه د معلوماتو ادارې ویلي دي چې روانه میاشت په دغه لاره د سفر لپاره 1,90,315 مسافرو خپل سفرونه پلان کړي وو. نو امریکایي چارواکي وایي په پام کې دا چې د ولسمشر جو بایدن انتظامیه پخوانی سفارتکار رابرټ ملی د ایران لپاره ځانګړی استازی وټاکي. دا په داسې حال کې دا چې د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک په موده کې د امریکا او ایران اړیکې ډېرې خرابې پاتې شوې دي او اوس نوی ولسمشر د خپلو سلاکارانو په مشوره د ایران لپاره په خپله پالیسۍ کار کوي.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خبرې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستره او اوریدلی شئ. یست تاسو په یو بل راپور تر غرم د عوامي نشنو ګوند مشرانو ویلي دي چې په ملک کې د جمهوریت او عدم تشدد لپاره د باچا خان او خان عبدالولي خان قربانيان نه هېریدونکي دي. خود به د مرغه د نړیوالو ته غلطي تګلارې لامل نه یوازې پښتون وطن د خونړي جنگ سره مخ شوی دی، بلکې په هیواد کې دننه هم پښتون قام په بیلابیلو نوم وجل شوی او د مشکلاتو سره مخامخ کړل شوی دی. دوی دا خبره د باچا خان او عبدالولي خان د کلیدي په اړه د بلوچستان په جوب کې جوړې شوې جلسې ته کړې دي. نور حال د کوټینا د مشال ریډیو خبريال ایوب ترنداک.
د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې د پنځشنبه په ورځ د بلوچستان په جو کې د خان عبدالغفار خان، باچا خان د درې درسم تلین او د خان عبدالولي خان د پنځلسم تلین په اړه یوه جلسه وسوه. وه جلسې ته په ګڼ شمېر کې د عوامي نېشنل پارټي کارکوونکي راغلي او دوی په لاسو کې د ګوند سره بیرغونه رپول. وه جلسې ته په خپله وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرال میا افتخار حسین اول چې خان عبدالغفار خان، باچا خان له لوري د پښتون قام او د بے وسله انسانانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د پلسیوي مبارزه سل کاله پوره سوې دي. باچا خان د عدم تشدد پالیسی لاندې د انګریز په ضد د برصغیر د ازادۍ جنگ پیل کړی وو چې لامل یې موږ او تاسو پر یو آزاد خاور ژوند کوو. می افتخار حسین پر نړیوالو ژغ وکړي چې هغه د افغانستان شخړه په اوارولو کې خپل کردار ادا کړي.
جو بایدن رالو نوی نظام او نوی یو سوچ دی، مونږ هغه ته وایو چې د افغانستان مذاکرات اخیری مرحلو کې یو مشکل دی. هغه دا چې طالبان وایي چې اشرف غنی دې حکومت پرې یو مونږ نه دی راکړي او دی مونږ سره شریک شي. اشرف غنی وایي چې زما حکومت دی ما سره شامل شي چې یو دی. دا یو نازک مور دی چې ډېر سخت دی. په دې نازک مور کې مونږ جو بایدن تم وایو او بیا د پاکستان حکومت تم وایو چې په دې کې ملګرتیا وکړي چې دا مذاکرات کامیاب شي، په افغانستان کې امن راشي او چې د افغانستان امن راشي نو په پاکستان کې به امن راشي.
پر دې مهال د خیبر پښتونخوا پخوانی علا وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سینیر نائب صدر امیر ایدر خان اوتی د باچا خان پر ژوند باندې په تفصیل سره رڼا واچوله او ویل چې سل کال وړاندې چې کله باچا خان خپل خانی او اسرتونه پرېښي او د کام په خدمت کې راوتلی و، خو که د هغه پر تعلیماتو عمل سوی وای نو نن به پښتون کام دومره د مشکلاتو سره مخ نه وای.
مونږ دهشتګرد پیدا نه یو، دا دهشتګردي مونږ خپل کور ته په خپله نه روانه. څلوېښت کاله مخکې چې تاسو کومې غلطې فیصلې وکړې، دا دهشتګردي مونږ نه روانه، دا پښتنو نه روانه. پښتون دهشتګرد نه دی، دا دهشتګردي پردو پښتنو پسې روانه. او نن به بدنام هم پښتانه شو، بدنام هم پښتانه شو. او چې زه نارک شو او د ګم شده خلکو خبره کوم، نو واره ولاړ په بلوچستان کې د پښتنې خاورې مانیم، خو زه به آواز د پښتون د بچي دپاره م پورته کوم چې رک دی، او که د بلوچو بچي رک شوي دي د هغې دپاره به مونږ آواز پورته کوم.
په جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل که د پاکستان سیاسي جماعتونه د پاکستان د جوړېدو وروسته هغه وخت سره یو موټی سوي وای، لکه نن چې دوی د پی ډی ایم پر پلیټ فارم باندې دي، نو پاکستان به نن د دومره مشکلاتو سره مخ نه وای.
که چیرې پر احساسه باندې ترمی وړدای شي ولاړ پاته سوي وای دا چې غوښتنه مشکله وای د وڅل ورڅخه، لکه نن چې د پی ډی ایم په بیانیه کې ده چې په نتیجه کې ولی خان غدار شو، په نتیجه کې نېشنلیان خوار شو، تباه شو، برباد شو. زما دا ایمان دی چې زه به نن بلوڅ په دګۍ څه مالک وای، د ګوادر به هم مالک وای، زه به نن د بجلۍ او د پښتونخوا د ټولو وسایلو مالک وای.
په دې جلسې ته زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د اوسني حکومت له امله په ملک کې ګراني او بیروزګاري زیاته سوې ده. که څه هم د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د ژوب د جلسې په اړه د حکومت له لوري لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو د جنوري په اوویشتمه نېټه په اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف و پارلماني غونډې ته د وینا کولو پر وخت وزیر اعظم عمران خان د حزب اختلاف د جماعتو د اتحاد په اړه ویلي وو چې پی ډی ایم په عملي توګه ختم سوی دی، اوس په کار دی چې وزیران د خلکو و خدمت ته توجه ورکړي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هدایت جاری کړي، هر څومره مقامی ژبې چې دي هغه د باید په نصاب کې شامل کړی شي. پرون د کابینې په اجلاس کې دغه هدایاتو کې د خو ونه ښودل شو چې مقامی ژبې څومره دي او کله به شاملېږي، خو د بېلابېلو ژبو ویونکو لخوا د دغه هدایاتو هرکلی شوی. نور حال زموږ خبریال شانواز ترکزی راک.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په ویشتمه د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې په اجلاس کې پښتو، سرایکی، هنکو، ګوجری او نورې هغه ژبې چې په دې صوبه کې ویل کېږي په نصاب کې د شاملولو هدایت جاری کړی دی. د ژبو شاملولو په حواله د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر عباسین یوسفزی وایي دا ډیر ښه ګام دی.
چین، جاپان، جرمنی، فرانس، یورپ، امریکې، هل تر دې چې ایران، په دې ټولو د ترقۍ راز صرف یو دی او هغه راز دی مورنۍ ژبه کې تعلیم. چې څوک په مورنۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي نو هغه د خپل تاریخ نه خبرېږي، د خپل مذهب نه خبرېږي، د خپلو اتلانو هیروګانو نه خبرېږي، د خپلو روایاتو او خپلو قدرونو نه خبرېږي. او چې کله په پردۍ ژبه کې تعلیم حاصلوي نو د خپل ټول لرست شاته پاتې کېږي او هر څه پردي زده کوي.
د 2018 د فروری په ویشتمه په انګریزي ورځپاڼې ټریبیون کې راغلي د هغه وخت وزیر تعلیم عاطف خان ویلو چې مقامي ژبې به د روان تعلیمي کال لکه 2018 د اپریل نه په نصاب او یا په سکولونو کتابونو کې شامل شي، خو دغه ګام یا اعلان لا هم نه دی عملي شوی. د سرایکی ژبې ویونکو په وینا چې د دوی لوړاندې هم د حکومت نه ګیله وه چې د دوی ژبې ترقۍ ته هیڅ پام نه دی کړی. فضل الرحمن د ډیرا اسماعیل خان وسیدونکو خبریال او سرایکی ژبې ویونکو دی او مشال ریډیو ته وویل،
هماره علاقے کے لوگوں کا ہمیشہ سے یہ گلہ رہا ہے کہ تخت پشور ہمیں نظر انداز کرتے ہیں.
دی وای چې زمونږ د علاقې خلکو همیشه دغه ګیله ده چې د پیښور سرکار دوی ته هیڅ پام نه کوي، مګر د وزیر اعلی د هدایتو سره سم به د دوی ګیلو کې کمی راشي او که سرایکی ژبه په نصاب کې شامل شي نو دې ژبې ته به هم ترقی میلاو شي او چې کومه ګیله له صوبې حکومت وه هغه به هم ختم شي.
تخت پیشور سے جو سرایکی کمپرس کرتے تھے وہ بھی ختم ہوگا.
د 4 فروری کال 2018 د ډان ورسپانې د یو خبر تر مخه د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد پاس کړو چې پکې غوښتل شو د پښتو او هنکونه علاوه نور ژبې د هم په مردم شماره او یا د سرشمیرنې په عمل کې څرګند شي. دوی ویلي نور 15 ژبې د ادرز کالم یا هغه خانه چې پکې نور لیکلی شي شامل خودي، خو نمونه فارم کې نو لیکل شوی. د یو چا چې کومه ژبه ده هغه به په دغه ادرز نومي کالم کې په خپل لیکله. د دې نه دا ثابتېږي چې لږ تر لږه 19 ژبې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې ویل کېږي، خو پرون چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ژبو په حواله کوم هدایت جاری کړي د ژبو شمیر پکې نه دی ښودلی. هنکو هم د پښتو ژبې نه پس په خیبر پښتونخوا کې په دویم نمبر غټه ژبه ده او خواجه محمد اکبر زیټي د هنکو ژبې ویونکو د ترقې لپاره کار کوي. د دوی د تنظیم نوم هنکوان تحریک دی او مشال ریډیو ته وویل حکومت د خیبر پختونخوا پروموشن آف ریجنل لینگویجز اتارٹی ایکٹ یا هغه قانون چې مقامی ژبو ته ترقی ورکوي هم پاس کړو. له هغه وروسته په بیلابیلو وختونو کې ویل شوی مقامی ژبې به په نصاب کې شاملول شي، خو لا هم دغه اعلانونه او یا هدایت عملي شوی نه دي. شانواز ترګزه، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د نړۍ د مرستندویه ادارو اتحاد آکسفیم د تیر ګل پورس په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې پر مهال د عدم مساواتو وایرس د سرخط لاندې راپور کې ویلي چې د کورونا وبا د نړۍ په عربونو انسانان د معاشي بدحالۍ او د غربت د کرښې نه لاندې گذار کړي دي. بلخوا د پاکستان د مزدورانو اتحادیې وایي چې د دې غربت له امله په تیرو 2 میاشتو کې یوازې په پنجاب صوبه کې د سوونو په شمېر مزدوران په خودکشۍ مجبوره کړي. حکومت وایي چې د احساس پروګرام له لارې د ټولنې غریبی طبقی سرا نغدی مرشتی کوی. نور حال پا دی راپور کی دیو وڑی دمی نپس. د نړۍ د شلو غیر حکومتي امدادي ادارو اتحاد آکسفیم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د کورونا وبایي صورتحال لامل په نړیواله کچه په عربونو خلک د لا نور غربت سره مخ شوي دي او د نړۍ غریب ترینو خلکو ته چې د کورونا وبا کوم معاشي زیان رسولی د هغې پوره کېدل به یوه لسیزه وخت واخلي. د راپور له مخه دې معاشي بحران تر ټولو زیاته مزدورکاره طبقه زیانمنه کړې. دا چې د دې وبا له کبله رامنځته شوي معاشي صورتحال په پاکستان کې مزدوران سمره اغیزمن کړی دي. د دې پوښتنې په جواب کې د جنورۍ په 16مه د پاکستان مزدور اتحاد مرکزی چیرمن مظفر قادری مشال ریډیو ته وویل د وبایي صورتحال او ټولبند تر ټولو زیات هغه مزدوران په خودکشانو مجبور کړی چې جاړې به کولې.
وجه غربت، گھر میں روٹی نہ ہو، بچے کھانے کے لیے پیسے.
وجه صد غربت دی، د چا په کور کې ډوډۍ نه وي، بچی خوراک در سخه غواړي او هغه مزدوری نسی کولای، نو هغه به د خودکشی علاوه بل څه کوي. له ماشومان سره مخامخېدل ډیر ګران کار دی. تقریبا په هر ضلع کې له 30 څخه تر 40 پر کسان داسې دي چې د غربت له وجې ځانونه وژلي دي. داسې 2-3 پوره کورنۍ هم سته چې د ماشومانو سره یو ځای خودکشي کړي دي. یوازې په پنجاب کې د دې خودکشانو شمیره 800 او زیاته څخه زیاته زور پوری ده.
د عدم مساواتو وایرس د سرخط لاندې د آکسفیم دا راپور د تیر ګل پورر د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم د پرانستې په ورځ جاری کړل شوی و. د راپور له مخه پاکستان هم په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې د دې وبایي صورتحال له امله په غربت کې د لا نور زیاتېدو امکان په ګوته کړل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د ایشیا لپاره د آکسفیم ادارې د سیمه ایزې مبارزې او کمپاین منیجر مصطفی تالپور وویل چې په اصل کې د دې راپور مرکزی نقطه په نړۍ کې د کورونا وبایي صورتحال له امله د غریب او امیر ترمنځ فرق زیاتېدل دي او پاکستان کې هم دغه فرق زیات شوی دی.
په پاکستان کې داسې کومې مشخصې یا رسمي شمیرې خو نشته، خو د تیر کال جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي وو د کورونا وبایي صورتحال له امله چې کوم اقتصادي او معاشي صورتحال رامنځته شوی، نو د دې له وجې به په پاکستان کې هغه خلک چې روزانه یې 300 روپۍ ګټلې او شمیره یې څه د پاسه 1 کروڑ ده، دوی به نور زیات غریبانان شي او هغه 3 کروڑ او 80 لکه خلک چې یومیا 1500 روپۍ ګټه کوي هغه به د دې اقتصادي صورتحال لامل نور ډېر غربت سره مخ شي. دغه هم را خلک وار لمخه په پاکستان کې د غربت سره مخ وو، نو د یوې محتاطې اندازې لمخې 8 نه تر 9 کروڑ پورې پاکستانیان به د لا ډېر غربت سره مخ شي.
ایک محتاط اندازہ ہے کہ 8-9 کروڑ لوگ پاکستان میں جو یہ اقتصادی بحران پیدا ہوگا، جس میں
دغه په خبره دا احتمال شته چې په پاکستان کې به د امنیت ستونزې لا ډېرې زیاتې شي. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د ساينس او ټکنالوژۍ وفاقي وزیر فواد چودھری وایي چې د آکسفیم د راپور د جزئیاتو سره متفق دی چې د کورونا وبائی صورتحال له امله اقتصادي بدحالي زیاته شوې. خو دغه په خبره د دوی حکومت د غریبو خلکو سره د عربونو روپو مرستې کړې دي.
تو ہم احساس پروگرام جو پاکستان کی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے، جس میں 187 بلین روپیز اس سال جو ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے، جس کو
یو خود احساس پروگرام دے چې حکومت شروع کړی دی. د روان کال لپاره مو دغه پروگرام لپاره 100 یا 1000 روپۍ مختص کړی دي. د حکومت دا اقدام ټولې نړۍ ستایلې دی. د دې پروگرام په لړ کې خلکو ته نیخ په نیغه د نقدو پیسو مرستې ورکول کیږي. بل دا چې د دې پروگرام لپاره په صحیح توګه د حقیقي مستحقینو په فهرست او په شفافیت ډیر کار شوی دی چې نړیوال بینک او نورو ادارو ستایلې دي. د حکومتي اقتصادي تګلارو له کبله په تیرو شپږو میاشتو کې د پاکستان د لویو صنعتونو په پرمختګ کې د 8 نه تر 9% پورې زیاتوالی راغلی. دا په تیرو 3 کلونو کې تر ټولو زیاته اضافه ده، او په خاصه توګه چې د رختونو کوم صنعت دی هغه کارخانې د مزدورانو کمښت سره مخ دي، ځکه چې زموږ د هیواد د مزدورانو زیاته برخه د رختونو صنعت کې کار کوي. او زه دا ویل غواړم چې د دې وبا له امله څومره زیان د نړۍ اقتصاد ته رسیدلی. د حکومتي پالیسیو له کبله د پاکستان اقتصاد ته دومره زیان نه دی رسیدلی.
د آکسفیم ادارې د مصطفی طالبپور په خبره په پاکستان کې غربت لمخ کې هم موجود وو، خو د دې وبائی صورتحال له وجې د روزمره خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې ګرانۍ، بیروزګاری، د بهرنو او کورنیو مالیاتی ادارو د قرضو کشتونه ورکولو د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان رسولی، چې لوجې په غربت کې لا نوره اضافه شوی.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو، دا او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور والا گوا
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں گے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پښتونخوا د جنسي ځورونو د ژغورنې محتسبې ادارې په مشرۍ د بشري حقوقو ادارو په مرسته په ډیر اسماعیل خان کې پر خورو د جنسي ځورونو خلاف مهم پیل شوه، چې د جنوري تر 1 دشمې بعد دوام لري. د ادارې وایي چې د صوبې په دفترونو کې پر خودو جنسی ځورونې زیاتې شوې او هغوی کار پرې خودو ته مجبور کیږي. بلخوا د بشري حقوقو کارکوونکو دا اقدام ستایلی دی، ویلي چې باید حکومت پر خودو د جنسی ځورونو خلاف قانون په سمه توګه عملي کول یقیني کړي. تفصیل انیس اجمل راکړي.
د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان ضلعه کې له جنسي زورونو څخه د کار په ځایونو کې د ځان خوندي کولو په اړه د پوهاوي 4 ورځنی مهم دوام لري. دا مهم د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز په مشرۍ د ووب حکومتي ادارو په مرسته د جنوري په 26مه پیل شوی دی. د جنسي زورونو د ښکار ښځو د ژغورنې ادارې یوې چارواکې ګلالۍ د جنوري په 26مه مشال ویډیو ته ویل چې له وخت تېرېدو سره په دفترونو کې د ښځو د جنسي زورونو پیښې زیاتې شوې، چې له وجې هغې ته په کار کولو کې ډېره ګرانه شوې، نو له دې وجې د پوهاوي دا مهم پیل کړی دی.
کی پی کې چې څومره اچ آر آئیز دی، هیومن رائټس انسټیټیوشنز دی، نو آئیډیا دا و چې دا پکار دے چھ ڈسٹرکٹ لیول باندھی ردی ایچ آر آئیز میکینزمز او دا لاز او دے بارے کی اویئرنس لارڈ شی سکتے اکثر سینٹرل سینٹر کی نہیں پہ خبر کہ وہ ڈسٹرکٹ سطح باندھے خلق عام خلق تو معلومات نہیں دودری سیزن دی یو کو پکے ریڈیو پروگرامز دی ریڈیو میسجز پکے چلی گی دا پرن نہ شروع شوی دی بیا روڈ باندے بینرز بینرز لگی دلی دی روڈ ہینگرز او دا دی
گلالے زیات کرچ دا خیبر پختونخوا حکومت پریکڑا کڑی وا چھ 2021 کال با پوہا وی تا زنگڑی کوی اغه وای د ډیرا اسماعیل خان رستو با دا مهم اس دا خیبر پختونخوا پ نور ضلعو کی هم کیگی کسه هم گلالے د مصروفیت لبچے پ خیبر پختونخوا کی پ خصو د جنسی زورونو د کیسونو شمیر رانه کړل شو خود جنسی زورونو خکار خصو د شخورنی وفاقی محتسب ادارې د 2020 کال د سپتمبر میاشتې د رپورت تر مخه په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې لدوی سره په خصو د جنسی زورونو 790 کیسونه ثبت شوي وو په مردان کې خبریاله سدرا ایان وای چې په خبر پښتونخوا کې شاوخوا په ار دویم دفتر کې د خصو د جنسی زورونو د پیښو زیاتېدو له وجې ګڼې ښځې نوکریو پرېښودو ته اړ شوي دي سدرا ایان څو ورځې وړاندې د مردان د یوې داسې جینۍ په اړه رپورټ جوړ کړی و چې په دفتر کې د جنسی زورونو له وجې کار پرېښودو ته اړ شوی وه اغه په ډیرا زیاتوی
د یو جنې رپورت اټ کړو دا غي سټوري ما اټ کړو دا بیسیکلی د غجنې هم د مردان دا او دلته چې کوم دی نو د سره افس کې دا سي هراسمنت کېدو او دا غي د وینا مطابق چې وازي اغي سره نه بلکې اغي سره چې کوم نور فیمل جنې کې وینو اغي سره هم دا سي هراسمنت کېدو خو اغه جنې کې چې کوم وینو اغه چوپې اغي دا سي هیڅ شکایت نه کولو نه او ویز په هنو ما چې د دې سبب جه کې دې شو دی ری دې کا داسې څه خبره وا چې اغي غلې وي دا وی چې څنګهل تک لاړم نو ال تکي ماته لا چا سن ویل ول شي ز ال تکي نیو اوم بیا چې زما ټایم تیر شو او اغي چې کوم دې غیر ضروری کارونو د پاره ز بار بار افس ته غوښتم او د هراسمنت کوشش کولو نو ما اغي ته هیڅ مکور نکړه او ما چې کوم دې ما اغه افس پرې خودو او زما په خیال د سړی هر هغه حرکت چې جنې ته تنگ شي نو اغه هراسمنت ته او دین علاوه د دې هیڅ علاج نشته چې سو پوری جنې په خپل आवाज نو چتین د اغه هیلپ سو کوم نشی کوله
د خصو د حقوقو ادارې اورت فاونډیشن یو غړی عاصم ملک بیا وای چې په دفترونو کې د خصو ترڅنګ د سړو د جنسي زورونو پیښې مخه ترازي خداغي شمیره ډیره کم ده نو موړې زیاتوي چې د جنسي زورونو په اړه د پوهاوی مهمونه یو ښه ګام دی او باید دا نورم زیات کړل شي
دا مسله خو لکه تاسو غنې ښایي به یو نور څه مسله ده او زموږ په معاشره کې لکه ګمبیر راځه کړي چې دلته کې بدقسمتۍ سره دي داسې واقعیات چې کوم په داسې دفترونو کې ښځو ته درپېښ شوي هغه ته لږ مشکل وي چې هغه داسې خبرې شي کومې دي او مخ په وړاندې راولي په پښتو کې ښځو ته چې کوم معاشرتي دلته کې بندیزونه دي اګه په خوځو دي او په پنرو دي هغه بندیزونه چې کوم دي آره دي یو واجب جوړيږي او تر څو پر نارینه خبره نه نو پښتنو معاشره کې نارینه کم حیثیت بنیا غوي کار کوي لکه کم پوزیشن دي یا کم هغه ته یو چا خبره شي پرتري ده ذهني توګه باندې چې کم معاشره ولا ورکړي دي نو
په خیبر پختونخوا کې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف قانون په 2010 کال کې جوړ شوی و د دې قانون لا نور مؤثره کولو او د جنسي زورونو د پیښو د مخنیوي لپاره حکومت په 2019 کال کې محتسبه اداره جوړه کړه د ډان وسپانی د جنوري د 19 د خبر لمخې د محتسب اداري مشر رخشنده ناز په خیبر پختونخوا کې 300 حکومتي او شخصي ادارو ته امر کړی چې د جنسي زورونو تر قانون لاندې د پلټنیزي کمیټه جوړی کړي او کپدی کې کوم اداره پاتې راغله نو 1,00,000 روپۍ جرمانه کېدای شي
تاسو مشال لري ته وګي د روغتیا نړیوال سازمان د کووېډ 19 هغو ناروغانو لپاره نوې هدایت جاری کړې دي چې د بيمارۍ مستقل علامات لري او د ستړيوالي ټوخي او ورزش نه کول توان له مسلو سره مخامخ وي ادارې وړاندیزونه کړې چې په هسپتالونو او کورونو کې دنه د ناروغۍ مریضان په کوم صورت کې سلاري خپلول شي مليحه امیرزاده د دغو هدایتو تفصیل دروړي
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د کووېډ 19 ناروغۍ تصدیق شو مریضانو یا په نورو هغو کې چې وربانې د بیمارۍ شک کیږي که په دوامداره توګه د ناروغۍ مستقل یا بدلیدونکي علامات لري باید چې روغتیایي سهولتونو یا فالو اپ کیر ته لاسرسی ولري دا خبره WHO د جنوري په 26مه د کووډ 19 ناروغانو لپاره په نوو جاری کړل شوو هدایتو کې کړی ده. د ادارې په خبره د کووډ 19 الهغو ناروغانو نه شواهد راټول کړي چې صحت یاب شوي، خو بیا هم د اوږدې مودې راهیسې د ټوخي او ستړیوالي په ګډون نورې مسلې لري. د هغو شواهدو په بنیاد ادارې نوې کلینیکي لارښوونې جاری کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره هغه مریضان چې په کورونو کې وي باید چې په وینه کې د اکسیجن د مقدار پیمایش شي. په دې مرګره ډی ایچ کیو اسپیټال کې ډاکټر صالح احمد وایي د دې مقصد لپاره د پلس اکسیمیټر په نوم په کور کې دننه د یوې آلې د استعمال تجویز شوی دی چې په سلور 15000 روپۍ خلک ځان ته خسته شي.
لکه موږ ته په میشتو میشتو باندې واپس راځي، ماته ستړی کېږي، ما ټو خیر اتي سا میرا متی هغو دپاره یا هم اکسیجن چندی پلس اکسیمیټر ورته موږ وو یو الګه زمونږ په باډي کې چې کوم اکسیجن لیکوږي هغه مقدار هغه معلومه. نو د کور د مریضانو ته دغه ده چې په کور کې دی خپل اکسیجن لیول چیک کوي ریګولر. د اکسیجن لیول چې عام حالت کې 94 نمبر 98 96 97 92 نه چې راشي راکو دا شي
ڈاکٹر صالح وائی چې دا مقدار باید ډیر کم وي چې اواز د ډاکټرانو او طبي ماهرینو په سرپرستۍ کې باید ورکړل شي.
صرف اسپیسیفک انڈیکیشن چتور تا ڈی وی ٹی نہیں یا پلمونری ایمبولیزن ورتا نہیں یا ډیر وخت پوری اغه ناس نه ګرځې دې نشي کنه هغه ته دا چانس شته چې کېدې شي دې پر غونه کې دا وینه جام شي. دا صرف هاسپټلایز پیشنٹ د کم خلکو مونږ چې وو اکسیجن ډراپ کوي یا د غي ډی ډایمرز د 1000 نه سیوای هاسپټلایز پیشنٹ کی نو په هغه حالت کې مونږ دیوتا
اداره دا براندی سمور کوي چې په اسپیټالونو کې داخل هغه مریضان چې د اکسیجن د سپلای لپاره په وینټیلیټرو وي یا اضافي اکسیجن ورته ورکول کیږي په خېټه د ملاستې په پوزیشن کې دی سملول شي.
دیو چې کوم گائیډ لائن پرون پوزیشن ورته پرون پوزیشن ورته موږ اولټا سملی او سینې لاندې او د خېټې لاندې او بالښت دی کنه هغه چې دی پرون پوزیشن دا غیر سره ده چې هغه اکسیجنیشن چې کوم لیول دی هغه ریکوایرمنت هغه پورا کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د روان کال په فبرवरी کې به په دې اړه سلا مشورې پیل کړي سو د ناروغۍ دغه حالت ته وضاحت پړه د ماهرینو اتفاقی رائے مخې ته راشي. د ساينسي پوهې په بنیاد به د ناروغۍ د حالت ته خاص نوم ورکړل کیږي. پینحال کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د WHO هماغه لارښوونې په ځای دي چې پکې لاسونه په بیا بیا په صابون وینځل، د سینیټایزر استعمال، سماجی فاصله ساتل او ماسک اچول شامل دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبري غړې د دې رستو شیبو کې درته د کرن خان په غږ دا سندره وړاندې کوم.
دا زړه او ته مسته د غفور زنګ سبحان الله.